السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. دغه خبري ساعت په راپورونو کې به ووري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د خپل آسیایي ملګرو په ګډون پرون په افغانستان کې د خزو د روسي وضعیت په اړه خبري وکړي. په دغه غونډه کې د خزو د حقوقو د تضمین لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوې چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت تر سنوي ته په یو لیګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي د چې پر مهال تختون کې هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څوره زوړان دی بلخ ولایت کې وتختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریک شو چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړي او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان تبه د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادره ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لک افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلی او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په باندې کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا به واک شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ورګرځي چې د اختلاس له واک نه وړ استفادې او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمې همدارس پروند د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. اوس هم د ورزش له ډګره افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې یوګانډا ته د 5 لوبغاړو په سوځیدو یو سلو څلور اتیا منډو هدف وټاکه. د دغه لوبې پچا یوګانډا ګټلې وه او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړې وکړه. یوګانډا دا مهال هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان په لوبغاړو کې د پایل لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران تر 1450 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. او اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه به چې د خبرونه په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د دې ساعت لاندې خبري برخه ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لخپلو آسیایي متحدانو سره په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت خبري وکړي. په ویانا کې په دغه غونډه کې د خزو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوې چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوې دي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستي ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جوندریمه د اوتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډه شوې وه. د سازمان د اعلامیه په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثبات سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د خزو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان خزو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازي شینکی کړوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي سهار ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایره شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره شي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې وخت ورسېدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنۍ دوه لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي ورستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار غوښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغه سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بل خو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړي. خدای واسي د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخته هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې و شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان وایست، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
فعلاً دغه ما لرینې طفلکا تر زیرې چادر خیمه ها زندگی میکنیم.
موږ او ماشومان مو فعلاً ترخیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کیدي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بینجونو پر مخ د خوانځیو دوامدار بندیدلو د غوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینه خون کې هم شکایت کوي، وای
د انجونو مکتبونه او درسونه کلک شوی دی، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو څه علاقه لري چې درس تلرش؟ دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کم شي، بل خو ته خامه خو کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
Thank you.
یک لغه گیگو ملتیم وکری.